באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غاګ واشنگټن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د وری اتیشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 14 نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټه کې
افغان حکومت وایي چې د کندز پر ښار یې د طالبانو برید پر شا تمبولی دی پاکستان وایي ISI په افغانستان کې د CIA پر مرکز په برید کې لاس نه درلودلی او د یمن دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د داخلو خواو څخه غوښتي چې د سولې خبرو د پیل مخکې دې خپل اختلافات حل کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې په سلګونو کسانو پرون په ګردیز کې یوه احتجاجي غونډه وکړه د عفوي نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې د قیدیانو د اعدامولو پیښې زیاتې شوې دي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د جنوبي چین په سمندرګي کې امریکایي قواوې معاینه کړې او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له آذربایجان سره د بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی لومړی به د حسیب الکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
طالبانو د قندوز په شهر باندې د څلورو خواو بریدونه کړي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه بریدونه یې پر شا تمبولی دي د پولیسو د سپینزر زون قمندان شیر عزیز کمال وایي چې په محلي وخت د جمعې په سهار 4 بجې طالبانو د قندوز په شهر د څلورو خواو څخه برید وکړي او خو د دوی بریدونه یې پر شا وتمبول پاکستان پرون د جمعې په ورځ هغې ادعاګانې رد کړې چې وایي ISI د حقاني د شبکې سره مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د CIA پر یو مرکز باندې برید وکړي د امریکا په محرمو اسنادو کې چې په دې وروستیو کې افشا شوي دي راغلي دي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI یو افسر د حقاني شبکې ته $200,000 ورکړي دي چې د خوست په ولایت کې چې د پاکستان سره په سرحد کې پروت دی د CIA پر یو مرکز توریستي برید وکړي دا برید د CIA په تاریخ کې تر ټولو خراب برید بلل سوی دی په برید کې د CIA و افسران وژل سول او شپږ تنه نور ټپیان سول د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت بیان نفیس ذکریا پرون د جمعې په ورځ وویل چې موږ په حقیقت کې په هغه وخت کې حیران او هک پک سو او د امریکایانو په وژل کېدو خوابدي سو د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې په غاړه اخیستی چې مسؤلیت منلو ویډیو یې هم پرته ده په پیل کې د اردن پر یو ډاکټر باندې تور ولګول سو چې دا برید یې کړی دی هغه د القاعده او امریکا دواړو د لپاره جاسوسي کوله خو نوي اسناد ښیي چې ISI هم په دغه برید کې کلیدي رول درلودلی د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چین په جنوب سمندرګي کې د امریکا نظامی بیړۍ ته ورغلی دی چې په سیمه کې امنیت د امریکا پر تعهد باندې ټینګار وکړي په دې سیمه کې د چین او څو ګاونډیو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر جنجالونه پیدا شوي دي چاغلی کارټر پروند چې می پورز د فلیپین سره د امریکا د ګډو پوځي تمریناتو د پایپ مراسمو کې د چین د جنوب سمندرګي په سیمه کې د امنیت پر اهمیت باندې خبري وکړي د تیر کال د نومبر د میاشتې رئیس د دویم ځل دی چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په سیمه کې د امریکا جنگي بیړۍ ته ورځي د یمن دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټولو داخلو خواو څخه غوښتي دي چې د سولې د خبرو د پیل مخکې دې خپل اختلافات حل کړي او د دغه هیواد یو کلنی شخړې ته د یو حقیقي سیاسي حل لاره راوباسي اسماعیل ولدالشیخ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې یمن اوس په یو حساسې شېبې کې دی یوه لاره د سولې پر خوا ځي او بله لاره به یوازې بشري او امنیتي وضعیت د ناورین پر لور یوسي نوموړي وویل چې د سولې د خبرو کامیابي چې ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ په کووېټ کې پیسې په دې پورې اړه لري چې ټولې خواوې تفاهم وکړي او عزم ولري چې موافقې ته به سره رسیږو هغه د امنیت د شورا پر غړو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو غږ وکړي چې د دې بهیر څخه دې ملاتړ وکړي د برازیل ستر محکمه د دغه هیواد ولسمشر ډیلما روزیف هڅې چې خپل د استیزام مخاوني سیرت کړی دی. د دغه هیواد ستر محکمه پرون د جمعې په ورځ او ورځ وروسته لاغنه چې د محکمې استراري غونډه او بلله رایګیري وکړه. دا کار به د روزیف قدرت ته یو غټه ضربه وي، ځکه د محکمې د پریکړې وروسته به اوس دغه هیواد کانګرس هغه استیزا کړي. د محکمې د حکم وروسته د کانګرس د استازو د مجلس غړي به د یکشنبې په ورځ رایګیري وکړي چې میرمن روزیف استیزا کړي او کنه. وروستۍ شمېرنې ښیي چې د کانګرس د غړو 2/3 څوکۍ چې د استیزا دپاره ضروري دي، دې ته آماده دي چې د هغې پر ضد رایه ورکړي. که چیرې د استازو مجلس د هغې پر ضد رایه ورکړي، نو د کانګرس د سنا مجلس به د دې صلاحیت ولري چې د روزیف پر ضد چې پرې تور دي چې د بیا انتخابېدو دپاره یې درغلي کړې ده محاکمه دایره کړي. میرمن روزیف پر هغې باندې لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د استیزا هلې ځلې بې ځایه دي. په جنوبي سودان کې د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون ترمنځ نوې نښتې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې 15 ورځې وروسته به د یاغیانو پخوانی مشر رایک مشر جو باته ورورسېږي. د SPLA سیاسي اپوزیسیون یوه نطاق ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د روکنا په سیمه کې د دوی پر اډې برید کړی دی. حکومت دا مني چې نښتې سوي دي، خو پرې د یاغیانو پر ځواکونو باندې وراچي. په نښتو کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي، خو یوې خوا هم خپل د تلفاتو شمیر څرګند کړی نه دی. او وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې د داعش پر ضد جګړه روانه ده، د عراق د کردستان په سیمه کې سیمه ییز انجینران د کردي ځواکونو سره چې د پیشمرګه په نامه یادیږي مرسته کوي چې په وسلو کې نوي آلې ورنصب کړي. سیمه ییز انجینران وایي چې د دوی د دغو آلو له امله د کردي ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی دی. دغه انجینران وایي چې دوی په لږو امکاناتو باندې دا کار کوي او داسې خاصه مالي مرسته هم نه ده ورسره سوې، خو دوی دې ته ژمن دي چې د کردي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د دوی په وینا باید د داعش مخه په هر قیمت چې ونیول سي. دا او د دې ساعت خبرونه.
د واشنګټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9:08 دی او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. پرون د جمعې په ورځ په سلګونو خلکو په ګردیز کې مظاهره وکړه او د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د قانوني مودې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکاري څرګندونې وغندلې او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې د امریکا لاسوهنه وبلله. پام وکړئ، د سیمینار زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی ریپورت.
ورست له هغه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر تیرونی په کابل کې د ملي یووالي حکومت د کار د مدې په اړه څرګندونه وکړه، د افغانستان د زیاتره سیاسونو د مخالفت لغبرګون سره مخ شوې. جان کیری له جمهور رئیس اشرف غنی سره یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د ملي یووالي حکومت د کار مدته تر 15 کلونو ده او د دې حکومت د پای ته رسیدو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن د جمعې تر منځ وروسته سلګونو لاریون کوونکو چې د امریکا پر ضد شعارونه ورکول، امریکا متحده ایالات افغانستان په چارو کې پر مستقیمه مداخله تورن کړل. د مظاهرې یو تن ګډونوال شفیق سحر چې مظاهرې ته خبرې کولې، اوسنۍ حکومت د امریکا په لاس جوړ شوی حکومت وباله او وی ویل چې د زیاتره افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی. د غلاریون چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د تیرې سیمې ځوانانو له لوري په ګردیز ښار کې تنظیم شوی و، شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی و. دوی پر افغانانو غږ وکړ چې د ګاونډیانو په ګډون د بل هر هغه هیواد پر وړاندې ودرېږي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې په یو نه یو ډول د لاسوهنې هڅه کوي.
دا باغویر ملت د سر په بیه همیشه او تل لپاره د دې ملت لپاره قرباني ورکړي. دا موږ یو چارواکو ویاړو چې د افغانستان په دفاع کوي. موږ د هیڅ کله د خارجانو مداخله نه منو.
مظاهره چانو د غرض ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه ثابت دریز نه لري. دوی د هغو داخلي کړیو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه چې ګنې د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي.
د افغان دولت نه همدغه غوښتنه کوي چې د سولې په اړه د همدوی دریز ثابت وي تر څو د افغانستان د حکومت مخالفین راشي.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په کابل کې ویغونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانان په خپل هیواد کې د امریکا حضور مني، مګر د ده په وینا دا باید د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې را نه ولي. ښاغلي کرزي د جانکيري خبرې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه بللې. هغه ویلي افغانان حق لري چې خپل حکومت د اساسي قانون پر بنسټ وټاکي او هیڅ پردی په دې کې د افغانانو د ارادې تمثیل نشي کولای.
زنده باد افغانستان مجاهد
ملت. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بخنې نړیوال سازمان وایي چې پروس کال په ټوله نړۍ کې د قیدیانو د اعدام پیښې زیاتې شوې دي. دغه اداره په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 1440 قیدیان اعدام شوي وو. نور تفصیل د لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری رجویل په رپورټ کې واورئ.
د بخنې نړیوالې موسې په راپور کې ویل شوي دي چې پروس کال د اعدام پیښې دومره زیاتې شوې وي چې په 1350 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دې ادارې پر راپور کې ویل شوی چې پروس کال د نړۍ په 1350 هیوادونو کې خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، خو یوازې 90% کې اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې شوې دي. په پاکستان کې د اعدام سزا تر 2014 کال پورې په موقتی ډول بند شوې وه، خو کله چې وسلوالو طالبانو د پېښور په ښار کې په یو خونځي برید وکړ، حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لري کړ. د بخنې د نړیوالې موسسې یو کارکونکي چیارا سنگیورګي وایي چې د حکومت د همدې پریکړې نه وروسته په هیواد کې د اعدام پیښې هم یو دم زیات شولې. حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې یوازې د هغو جرمونو لپاره به د اعدام په سزا لګول شوی بندیز لري کوي چې د تروریزم پورې تړلې وي، خو وروسته بیا معلومه شوه چې خلک د قتل او ځینو عادي جرمونو په خاطر هم اعدام کېدل. د محاکمو جیران هم ډیر روخانه نه و. په سعودي عربستان کې بیا پروس کال 1450 کسان اعدام شوي دي چې یو یې د شیعهګانو مذهبي مشر نمر النمر هم و. د هغه په اعدام کېدو سره د سیمې په هیوادونو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ هم پیدا شو. سره له دې چې سعودي عربستان وایي د اعدام سزا یوازې ترورستان ته ورکول کیږي، خو د بخنې نړیواله موسسه وایي چې په سعودي کې هغه کسان هم اعدامیږي چې د حکومت نه ناراضه وي. په ایران کې بیا اکثره کسان د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي دي. د بخنې د نړیوالې موسسې کارکونکي چیارا سنگیورګي په دې حقله داسې وایي: په ایران کې 900 کسان چې موږ حساب کړي دي د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي، په داس حال کې چې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې یوازې په هغو صورت کې د اعدام سزا ورکړ شي چې یو نفر بل نفر قصدن ووژني. د بخنې نړیواله موسسه وایي چې ښایي په 2015 کال کې به د 1440 ډیر کسان اعدام شوي وي، ځکه چې دغه موسسه په چین کې د اعدام پیښې نه ثبتوي. داسې معلومیږي چې په چین کې به زرګونه کسان پروسه کال اعدام شوي وي. دا هیواد د اعدام پیښې دولتي پټ معلومات ګڼي او د هیچا سره یې نه شریکوي. د امریکا متحده ایالات بیا د هغو هیوادونو په قطار کې 15 مقام لري چې پروسه کال پکې زیات کسان اعدام شوي دي. د بخنې نړیواله موسسه وایي چې په متحده ایالاتو کې یوازې 6 کسان اعدام شوي دي، چې دا د 1920 میلادي کال را پدې خوا چې د اعدام سزا پیل شوي تر ټولو ټیټه شمېره ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
لاس کی نسوا د غم نصیب روزی تل دلا سزینا زلف می زکو دی کڑی وزار شما بابا می میار دلاند زنګ او مای ستر ګنا کما ګنا شوی وا چیزل ماین شي ستر کې تل کات کوینا ستر کې ابدار مزیدار اوزار شما ډېر خونکار په بڼو وشتل کوي نه سترګې اسمان اوخ کې باران دی وا پٹی دغم دانے پک کراما درگی اچتی گو گورا ازار شما وی دننگیالو پختنو وی پزڑتا خنائیں بولے اوخ کی نکڑی وا شپ موسم د خوشاله سم سر غمونا آستر کی بار چا تور ولے او زار شما پتی دل مالت کی زف کو تشمائیں سر کے پچل غڑا و یارا با دلالان گرزی غٹ سر کے خوخوی نا در کی پکم نور کگی کم اوزار شما وای چې د مجلس یاران می خوري تیری شنای ستر کی چراغ سینه دی باغ دی وا
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
دا وخت دلته په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 8:30 دونکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر پرون د جمعې پوره د جنوبی چین په سمندرګي کې د امریکا د سمندري قواو وی جنگي کښتۍ ته ورغې او له امریکایي قواو نه لیدنه وکړه. پام ورکړئ د امریکا غږ د دفاع د وزارت د خبریال کارلا باب رپورټ ته چې له ښاغلي کارټر سره په دا سفر کې ملګری و.
امریکایي مانوګانو د چین په جنوبي سمندرګي کې د فلیپینانو سره ګډه غازما کړې و. د دغه سمندري تطبیقاتو نه وروسته روسه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر پریکړه وکړه چې هلته ورشي. احتمال لري چې په دغه سمندرګي کې د سفر کول د چین سره تاوتریخوالي ته لمن ووهي. د امریکا د دفاع وزیر پرون د جمعې په ورځ الوتکې وړونکې کښتۍ یو اس اس جان سی ستینسنا لیدنه وکړله په داسې حال کې چې دغه کښتۍ د فلیپین لویدیس په لوته تقریبا 100 کیلومتره لري په سمندرګي کې روان و چې دا د چین د جنوبي سمندرګي زړه دی. کارتر د هوایی تطبیقاتو لپاره چې د عملی لخوا سر ته رسول کیږي د پرواز ډیک یا عرشی ته ورغی. وروسته بیا د الوتکې ګاراژ ته ورغی چې د ماڼوګانو نه د دوی د خدمت له کبله ورنه مننه وکړي. د امریکا غږ خبریاله کارلا باب داسې وایي:
This carrier is massive. There are about 5,000 sailors here and about 75 aircraft, including 50 of these F-18 fighter jets like the one behind me.
دغه لوتک اوړون کې کشته ډیره غټه او پراخه او دا په دغه کشته کې تقریبا 15000 مانوګان سپاره دي او د اف 13 دوله 50 جنگي جټ الوتکو په ګډون 15 الوتکې ازمات شادي ول دغه ټول د چین په جنوبي سمندرګي کې دي دا ځکه چې بین المللي سمندري لارې خلاصې وي او هر څوک پکې وژغورل شي د امریکا د دفاع وزیر وای
It's just a piece of a larger network of security that the United States is part of and that's the key to keeping peace and stability here and
دا د یو پراخ امنیتی شبکې مازی یو وړه برخه ده چې امریکا یو برخه ده او مهمه ده چې دلته سولا او ثبات ټینګ وي او پراتلونکي کې هم سولا او ثبات دلته ټینګ شي دا هغه څه دي چې د چین په ګردون منګي له هر چا لپاره غواړو د دغه کشته د خاص ډلې مانوګان وای دوی بل نږدې نه چینایي کشته لیدلې د سمندري قواو تورن جنرال ران بوکسل وای
We regularly have a ship or two operating with us or near us. We're open to anyone sailing in international waters with us as well as they are. They've been operating
موږ په منځمه توګه یو یا دو کشته وینو چې د موږ سره یا د موږ سره نږدې عملیات کوي هر چا ته زمونږ هغه خلاص ده چې په بین المللو بو کې د موږ سره کشته چلوي او هم دغه راز دوی په مسلکي توګه عملیات کوي او موږ د دوی سره له تماس نیول نه ډیر خوشاله یو او په داسې حال کې چې چین په سیمه کې د امریکا په قوي نظامی حضور باندې انتقاد کوي ځکه چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب کیږي او کارتر وای دا وروسته پاتې فکر کول دي اش کارتر بیا زیاتوي
What's new is not an American carrier in this region. What's new is the context
په سیمه کې د امریکا د کشتۍ حضور نوی خبره نه ده څه چې نوی دی هغه موجوده تاوتریخواله ده موږ غواړو چې دغه تاوتریخواله راکم کړو چین په ټول جنوبي سمندرګي باندې دعوه لري او فلیپین ور باندې هم ادعا لري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
او دا هم زمنګ د دوهمې سهارنۍ پښتو خبرونې وروسته مطلب د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ترکمنستان او آذربایجان ترمن د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر په شخړه کې د ارمنستان په مقابل کې آذربایجان سره د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی اردوغان دا اعلان د ارمنستان او آذربایجان د قوو ترمن د خونړیو جګړو وروسته وکړ د استانبول نه به د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز د ریپورت غټی کې زسه سلیمان شاته استا دروورم ارمنستان او آذربایجان چې په یوې زمانه کې د روسي عثماني او د فارس امپراتوریو لپاره زیات اهمیت لرلو د دوړو هیوادونو ترمنځ خړې یو ډیرو ګټ تاریخ لري د ناګورنو قرهباغ په سر د ارمنستان او آذربایجان لانجه ورسته لحق پیل شو چې ارمنستان په 1988 میلادي کال کې د آذربایجان په خوره باندې تیرې وکړ او دا غه هیواد په خوره د ملکیت داوا وکړه دوه ملکونو په 1992 میلادي کال کې جنگ وکړ ارمنی قواو د ناګورنو قرهباغ په شمول د آذربایجان 40% خوره لاندې کړه او دا غه هیواد ولسوالۍ په خپل خوره کې په زور شامل کړي لوی یو دی مو دی وستا په دې مېش کې یو زلیبیا ته دوړو هوادونو په زونو په ناګورنو قرهباغ کې جنگ وکړ چې د نړیوالو پام ځان ته راوړل د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د قفقاز په سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په شخړه کې د آذربایجان ملاتړ کوي او ژمنه کړې ده چې د ناګورنو قرهباغ په بیرته نیولو کې به ورسره پوځي مرسته کوي د ترکیه یو پخوانی ډیپلوماټ او په انقره کې د ترکیه او آسیا د ستراتیژیکي مطالعاتو مرکز مرستيال مراد بلحان وای چې د جمهور رئیس اردوغان وروستۍ تبصره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نخوتو په اړه د ترکیه د حکومت د تشویش او اندېښنې نمائندګي کوي دا د ترکانو لپاره یو ډېر حساسه موضوع ده که آذربایجان په حق وي او که په ناحق وي هغوی خپل عزیزان ګڼي او البته ملاتړ هم کوي آذربایجان او ترکان خپل ځانونه د یو داسې واحد ولس په توګه معرفي کوي چې په دوو مختلفو هیوادونو کې آباد شوي دي. تر ټولو زیات ملاتړی د ترکیې نېشنلستان او اسلام پال ډلې کوي او همدغه ډلې دي چې په ترکیه کې د ښاغلي اردوګان د سیاسي ملاتړ بنیاد تشکیلوي. د سیاسي چارو کارپوه او د استانبول د سلیمان شاه د پوهنتون استاد چنګیز اختر وای چې جمهور رئیس رجب طیب اردوګان په پام کې لري چې په ترکیه کې د جمهوری ریاست د نظام د راجولو په خاطر یو ملي ریفرندم راوبلي. د ملت پالو او اسلام پالو ملاتړ ته سخت ضرورت لري، نو کله چې د ارمنستان په مقابل کې د آذربایجان د ملاتړ خبره کوي، هدف یې دی چې د خپل ملاتړ بنیاد پراخ کړي. جمهور رئیس له هرې مناسبې موقع او فرصت نه په استفاده کوشش کوي چې د راتلونکي ریفرندم پر مهال د ترکیې د ملت پالو ډلو ملاتړ لاسته راوړي. اردوګان په ناګورنو قرباخ کې د روسي جنگ د پیل کولو پلا د ارمنستان په غاړه اچولې ده. ارمنستان په سیمه کې له مسکو سره ډېره نږدې دوستي او انډیوالي لري او د سیاسي چارو څېړونکي په دې یقین دي چې د ناګورنو قرباخ په سر به د مسکو او انقره ترمنځ یو بل لانجه راپورته شي. اردوګان د واشنگتن، پاریس او مسکو په هغو ناکامو ډیپلوماتیکي حلو ځلو هم سخت انتقادونه کړي دي چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د شخړې د حل لپاره کړي او څه نتیجه ورنکړه، او امکان لري چې د ترکیې د مشرانو او مطبوعاتو د تبصرو یو مهم مقصد او مطلب دای چې د نظامي مداخلې لپاره لاره هواره شي. د کارنګي د مؤسسې کارپوه سنان اولګن وایي چې ترکان به د پوځي مداخلې ملاتړ ونکړي. واقعا چې دا ډول بیانونه د یو مختلف سمت په لوري اشاره کوي او ښایي چې ترکان تر کومه حده پورې چمتو دي چې پوځي مداخله وکړي، خو په عملي ډول به د اردوګان لپاره شخصا ډېر مشکلي چې د خپل هیواد پالیسي بدله کړي، ځکه چې د ترکیې دولتي مؤسسات او بنیادونه ډېر زیات بصیرت لري او د دغه ډول اقدام په نړیوالو عواقبو باندې ښه آګاه دي. اولګن وای چې اردوګان مخکې هم څو ځلې په سوریه کې د نظامي مداخلې ګواښ کړی و، مګر د کورنیو واقعیتونو او پوځي جنرالانو د مخالفتونو له امله مجبور شو چې له خپل دریځ نه صرف نظر وکړي. خو بیا هم که ریفرنډم بریالی شي او په اساسي قانون کې بدلون راولي او د خپل واک او اختیار ساحه پراخه کړه، نو په سیمه کې به د ترکیې په خارجي سیاست کې ستر بدلون راشي.
پامکری د دې سات مهم خبرونه ته طالبانو د کندوز په شهر باندې د څلورو خواوو بریدونه کړي. حکومتي چارواکي وایي چې دغه بریدونه په شاتم به ولیدي. پاکستان پرون د جمعې په ورځ هغې دعاګانې رد کړې چې وایي آیسای د افغاني د شبکې سره مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د سی ای پر یو مرکز باندې برید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چین په جنوب سمندرګي کې د امریکا نظامي بیړۍ ته ورغلی دي چې په سیمه کې امنیت ته د امریکا پر تعهد باندې ټینګار وکړي. په دې سیمه کې د چین او څو ګاونډیو ترمنځ یې د ځمکې پر د ملکیت پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ د ټولو داخلو خواوو څخه غوښتي دي چې د سولې د خبرو د پیل مخکې د خپل اختلافات حل کړي او د دغه هیواد یو کلنې شخړې ته دي یو حقیقي سیاسي حل لاره راوباسي. د برازیل سترې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر دلما روزف هڅې چې خپل د استیضاح مخه ونیسي رد کړي دي. په جنوبي سودان کې د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون ترمنځ نوي نښتې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې 15 ورځې وروسته به د یاغیانو پخوانی مشر وایک مشر جوباتا ته ورسیږي. د اپوزیسیون یو نتاق ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د روکانه په سیمه کې د دوی پر اډې باندې برید کړی دي.
نن د شنبې پرست ګردیز په مرکز شرنه کې تودوخه لوړه درجه شل او ټیټه لس درجه اټکل شوې ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه. په برک کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 10 درجه. په میدان ښار کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. او په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ رادیو دریخ خپرونه پیل کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو له ماښامنۍ خپرونې سره بیا حاضرېږو. تاسو کولی شئ د خپرونې په انټرنیټ کې هم واورئ. voapashto.com. ورځ مو په خیر.
رادیو آشنا.